چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم رسیدل. دا ځکه چې تجربو ثابته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مو د عادي خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پراراک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوان څخه ډکې خبرې کوي. وایي، زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرري، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې را تیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه وه، کتابخانه وه د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه وه، په هغه کې به د چرمنې او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي د دغو باندې کمې لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه وه. په بلخ کښې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د ده یو کتاب و، د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم وه، او د ځینې دواو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې وه.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې له هغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنې کولی شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی اوسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په هلو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو المارۍ جوړوله نو 5-6000 روپۍ، دغه یو اوسپنیز المارۍ موږ 3 متره جوړوله، موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې خپرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خپرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اورېدلی شئ. دا ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com.
که د زا زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو. کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې عامه کتابتون ته ورغلې او هلته له مسؤولو کسانو سره غږېدلې.
په پیل کې باید د ماشومانو د کتابونو برخه ته ورشو. د ماشومانو کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوي دي چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤولې فهیمې ریکاس څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي؟
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتبو کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده، په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئول ما تا یو مجله را واخیستله چه ده با سمره لرگونی؟
دا این ده دوره ده زایرخان داود خان ده دیر وقت زیاتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چې تصویر لري، عکسونه لري، دغه زیات علاقه لري.
زمونږ لکه یلک بده خاطراسو د بل الماری ته دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه او مجلې خري چې لیکلي دي سرزمین من، خانه پدری، امده سیرازو. دلتا دی پختو برخته رازو سپوگمه. دلتا پا دی کتابتون که دیری خپل چوکه میخود دل سویدی چه وڑی وڑی دی ماشمان لپاره دی خواه دام دیم دی کتابتون مربوط کی؟
مربوط دی کتابتون ده. بله
پا کتابتون که کم شن دیر زیاد مهم دی خوصا دلتا دی کچنیان کتابتون
دی کچنیان دو پاره خود زیادتر زیادتر کتابونه مهم ده.
پا کتاب خانه که دی کم خبر پا پام کنی ول دیر زیاد ضرور دی
زینه مراجین من رازی جیک جی خبری که یاشی بیا منگه ورق کنم دست نسب که بلا شوبه که چه لطفا خاموشی را اختیار افز کنین بیا پیگین حال شده دلتا کتاب خانه ده.
دیر منه نه
تانم دیر منه نه تشکر.
اوس راغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکین سره غږیږو.
دلته کتابونه اخیری چې معمولا دا د لویانو لپاره دي.
دلته خاص هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، او هم ورځپاڼې دي.
دلته په یوه انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي. که دارت وایی چی دا با څومره پخوانی او دا ولی دومره غټ غټ دی؟
دا خو ورځپاڼه دی.
دا ورځپاڼه تاسو د کتاب په بڼه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بڼه همیشه لیلی خان تر وقت پوری مونږ
لرو. جنگونو کې دومره مسایل دلته راغلل، دا څنګه وساتل سول؟
کله چې مجاهدین راغی د تنظیمي جنگونو په وخت کې ډیر صدمه ولید، خو بیا هم کتابخانه خلک و چې دغه کتابونه وساتل.
یو کتاب دلته زرا واخلما په دی لیکلي دیار لسوا و درې. د دې څو جلده تاسو لري؟
معمولا یو یو جلده لرو.
دا کتاب بیرته هلته په خپل ځای درته کیږدو چې خراب نسی. ښه،
تاسو ته عرض بکوم چې په نورو ممالکو کې دا کتاب او کتابخانې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي.
بله،
مخصوص ډاکټر لري چکک و دا شیان. خو دلته د په وطن کې دا مشکل
درې ده. په ټوله کې کراتو وای چې په ما کتابتون کې څو جلده کتابونه دي، هغه که د ماشومانو لپاره دي، که د لویانو لپاره دي، که د محققینو هر چا لپاره دي، شمېر څو ته رسیږي؟
په مجموعي ډول په مرکزي کتابخانه کې په حدود 10,000 کتابونه لرو.
بله،
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر ده، اوس په خپله مصر کې نه پیدا کیږي.
بله، داسې راته ویلی چې داسې دا په کومو برخو کې دي؟
په هره برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
که دې پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په عامه کتابتون کې ده څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن ده؟
نوی ځوانې خو څه کال پیدا شوی ده.
او زوړ؟
او زوړ موږ تر 130 کاله مخکې هم کتابونه لرو.
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلی سي تر ټولو مشر څه ده؟
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته ده.
بله، او کتاب به بیا نږدې نه وګورو؟
په سترګو.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس را کښته شولو اول منزل ته. د مسافر خروټي دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغې شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلني.
سابقه آثار چې جنگی آثار دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي. رسامي یې کړی.
رسامي یې کړی ده. یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه و کنه د رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي.
رسامي په حساب باندې شوی دی بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نامه سره یادی.
خروپی صاحب تاسو وایې د کاغذ ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلای څه خبر ده؟
دا کاغذ هم اصل دی او کتابخانه کې هم موږ ساتلای دي.
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې د یوې داسې آسماني چپن اغوستې یوې ګلابي اغوستې ملای ډېرې ښې تړلې دي لونګۍ په سر ده او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري. نو د کتابتون ګټه دا هم کیدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته راښیي معلومات یې په هکله د هغو جامې د هغو څیرې د هغو کارنامې
د همغه جامې او کارنامې او څیرې او همغه مطلب یې ده پس چې دلته رسمي کړی ده.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 30 40 0922 155. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.